السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل د یکشنبه په ماښام یو بریدګر د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه خو خپل هدف تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت دغه برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله ده دغه مسئولیت اخیستی او ویلی دی چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نه توانېدلې چې دغه ادعا په خپل وخت توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشر مانی وای په تیر یوه اونۍ کې په دو جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشر له دفتر نن دوشنبه په یو خبره شوي بیان کړی تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه بریدونه غندلی او هغه ناقانونه او پارونکو اقدامات بللی دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلي ګامونه پورته کړي څو دغه سې ناوړو پیښو مخه ونیسي. په شوي بریدونو کې وژل شوي کسان چینایان بلل شوي چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د دغو نویو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پختونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه د اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل چې په بلوچستان سن او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو دریو ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوي زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرکچي پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنګټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره لارې چارې ومومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتري پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوف به د سېشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگتن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي.
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي.
د خوست ولایت د انتریزیو اولی شهرو په ولسوالۍ کې دوه کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنی په دوستی بدله شوې او په دغه دښمنۍ کې ښکېلې کورنۍ خوښې دي.
د موږ دا بدي چې ترمنځ شوه نه کې مو دوه ترونه له منځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمنو.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نن د دسمبر لومړۍ د ایډز نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې پر ایډز د اخته شوو کسانو وضعیت کتنه کړې ده.
زمانه ترزه چې زین ناروغي باندې اخته شوی مو ورځ تر بلې کمزوره کېده. له ټولو نه ګوښه شوی تر دې چې وفات شوی.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د تاجکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دي چې تیره اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په دې د خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دغه بریدونه افغانستان پولې ته نږدې د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې شوي دي. دا موضوع زما همکار صفي الله استانکزي تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. استانکزي صاحب، دغه بریدونو په اړه د تاجکستان ولسمشر نور څه ویلي دي؟
مننه. د تاجکستان د ولسمشر تر څرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولي دي. دا خبره د بدخشان د امنیت قومندانې ویاند احسان الله کامګار نن رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمي ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان د چینایي وګړو نومونه نه یاد کړي، خو د تاجکستان ولسمشری مانی ویلی چې افغانستان د دې خبره په بریدونو کې تیر اونۍ په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوي کسان چینایي وګړي دي. په لومړي برید کې چې د نومبر په 16 د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوی، لږ تر لږه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13 همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي کارګران کې وژل شوي او څو نور ژوبل دي. له دې سره جوخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو د وروستۍ پېښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د تېرې اونۍ د پېښې په غبرګون ویلي وو چې ځینې کړۍ پکې ښکېلې دي او غواړي د سیمې د هېوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه واره تېره اونۍ بریدونه شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی و او هلته یې د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړي وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. د پروګرام تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این ویمن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو د ملاتړ هڅه کوي. د ملګرو ملتونو اړوند دواړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د نومبر 13 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، دا خطرونه د سړکونو له نامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو این هابیتات ویلي، د ښځو او نجونو لپاره د خوندي او امن فضا رامنځته کول اړین دي ترڅو دوی بېلابېل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو نجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما در خیابان ها
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. آن له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې آن لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 1 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي. زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې درې ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. آن له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. دغه راز یې په ډېرې دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان میرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې تر څنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو او پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمانې شریعت نه بلکې سخت دریځي بولي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې پیلېږي. په دې خپرونه کې نن بیا هم په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت، په تیره بیا د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتساپ شمیرې له لارې کولی شئ چې تماس ونیسئ: 00420001220229. د خوست د تریزو او علي شیرو په ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ پخوانی دښمني چې 4 کسان پکې وژل شوي ول، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په دوستۍ بدله شوې ده. په لویه پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې بلل کېږي چې له اوږدو لسیزې روانې وي. ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر اوسه له 600 ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په مرسته یې د حلولو لپاره هڅې روانې دي. نور حال د مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنی د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینۍ دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشاه او حاجي مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامن ول په یاد دښمنۍ کې 4 کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو لوري په استازیتوب عبدالرحمن مشاد راډیو ته وویل
د 15 کاله چې موږ دا بدی ارمانځته شوي وه ډېر تریخ ژوند دی. نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې پازو ده او زړه کې به هر ټایم نیولی کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځته شوه نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو، داسې یو لکه خپل لکه خایلوس یو چاپلوس وو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې موږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناستې ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا خپل پلور نه دینو میاشتو پته شوی هغه دوه نفر چې دي هغه هم زموږ خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې دا ډېر اسان دي خو سر سره سوال یې بیا ډېر وخت تقریبا.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښ ول چې د دوی غوښتنه ښکیل لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد وویل
په دا منځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او 4 کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. او یقیني کدی زله نه دی ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی وه او زه به دومره نه وه خښول، دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل، دی غوږ کې سره ګاډې کړلې، یا دی کومه مینه دی چې ډېر خوان وکړلو.
قومي مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی هلې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان وویل
څو میاشتې مخته مو قدم وکړ، یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه فنډ وه د هغې سار مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روښانه ده خپلې هلې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته یخ
جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځایي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه په خپلو خبرو کې ویل د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 140 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو څو کلونو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په همکارۍ 140 د دښمنۍ قضیې په دوستۍ بدلې شوي او مخکینیو ښکېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کارګرانو د ټولنې او د حقونو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت او بیلابیل پرمختیایي موسسې دي د دغو کارګرانو لپاره د سیمو موسم او اقلیم ته په کتو داسې پروژې پلان کړي چې د ژمي په موسم کې هم د کارګران بې کاره پاتې نه شي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی 15 کلن لازم خان عابد دی چې وایي د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي کوي او له کابو 15 کلونو راهیسې د ودانیزو یا ساختماني چارو کارګر دی. خو د ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د زمي موسم پراتلو او هوا په سړېدو سره په اکثریت سیمو او ولایتونو کې ودانیزې چارې په ټپه ولاړې دي او دای او نور کارګر ملګري یې بیکار دي چې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شوي دي.
عابد وایي چې مخکې د سیمنټو په برخه کې د کارګرۍ ورځنی عاید د
350 افغانۍ و. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی 18 کلن لطیف چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر او د ګچکارۍ په برخه کې 14 کلنه تجربه لري، وایي چې د کورنۍ اکثره نارینه غړي په بیلابیلو ودانیزو چارو بوخت وي، که څه هم ټول کال کارموندنه ورته سخته وي، خو په خبره یې د زمي موسم کې دای او زامن یې ټول بیکاره دي چې له بدو بشري حالاتو سره مخ کیږي. د ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ورځ کې تر 500 افغانۍ مزدوري کوله، خو په خبره یې که څه هم په دې وروستیو کې دا عاید حتی 150 افغانۍ ته راټیټ شوی، خو اوس بیخي بیکاره دی.
هر هفته به صبح دو روز یا پنج بیشتر کار برمی اگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشم.
دلتا افغانستان کی پا طول و برخو کی کار دیر کم دی، پا اونه کی کارگرو تا لدو و رزو زیاد کار نموندل کی، یو چه پیدا هم شی پا دیر سخته ایوی. زمو کار پا مخ که دا حمل لمیاشت پیلی دا تر آتمی یا نهمی میاشت دی، و چه آواب سرش و دا دیل پارا چی و با و سمنت یخ وحی کار بنده دا. خوز دا هم نشتا، نخورا کی تو کی او دا پخواک دا سن مندل کی که چه چوک مناروخ شی تر روختونا دا کرای پیسی نوی زکا بیکاری زیاده دا.
دا ودانی چارو دا کارگران دا طالبانو له حکومت او بیلا بیلو پراختیایی مؤسسو غوښتنه کوي چې د کارموندنې او یا هم د دوی په خبره د کاري پلانونو تنظیمولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د کارګرانو د ټولنې ځینې پخواني چارواکي او د دوی د حقونو فعالان د افغان کارګرانو پر ملاتړ ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې امکا یو پخواني چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نو مخبور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د ټولو افغان کارګرانو اقتصادي وضعیت اندېښمنوونکی دی، خو په خبره یې د ساختماني چارو کارګران په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې له بدو بشري حالاتو سره لاس او ګریوان وي، خو له دې ستونزو وتو ته څه کول پکار دي؟ د امکا دغه پخواني چارواکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دولتي کچه باندې ورته پروګرامونه برابر شي، ځکه چې افغانستان مختلف آب و هوا لري، په ژمي په سیزن کې په ځینې ګرم ولایتونه او یخ ولایتونه دولتی کچا باندې غټ پروژې چارو کې په دولت 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 کې په د
چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه سوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول سوي، او ډیری هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کارموندلو په لټه کې وطن پرېږدي. که څه هم په افغانستان کې دا مهال د ټولو کارګرانو او کسبګرو کره شمېر مشخص نه دی، خو اوس د بدو اقتصادي حالاتو او له دولتي ادارو ایستل سوي او تنقیص سویو اکثریتو کارکوونکو هم د لاچارۍ له امله کارګرۍ او سختو کارونو ته مخه کړې، چې د بیکارۍ د لوړې کچې له امله کارموندل هغه هم په زمي موسم کې ورته خورا سخت او ځینې وخت حتی ناشونی وي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ګاوه ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان په شمه سیمو کې پر دې ناروغي د اخته شو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وای کله دی کله چې د دوی عزیزان یا ملګري پر دې ناروغي اخته شوي، هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایی متخصصین وای ایدز یو خطرناک وایروسی او ساری ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. نور حاله په دې رپورټ کې
یو افغان مېرمن چې وای دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ.
دی چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي، د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلی او کمزوری کړی و.
زما د ترزو چې دې ناروغي باندې اخته شوی و، ورځ تر بلې کمزوری کېده، کله ناکله نسناستې هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شو چې دې هېڅ ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوی او ډېرې کړاوونه وګاله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیره ځوانه وه، 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات یې وکړ، د خېټې وروسته یې وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شوه چې هماغه عملیات له لارې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
هیڅ گرفته دختره
دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د ډسمبر اوله د ایډز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تروسه پورې شوی پرمختګ د یادول وړ دی، او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې عمله د مړینې کچه سمه نیمایي کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خو نوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دی. نوموړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساری بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړی. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسېدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کېږي. د بیان په ټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پای ته نه دی رسېدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پرې اخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بېلابېلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې د غرض د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. د دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکه چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نه وي شوی او د غرض د غوږونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالېږي، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کیږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هرو شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده، او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډیری اخته کسان خپل ناروغي پټوي، چې د ډاکټرانو په وینا له امله د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډیر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرېنږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
افراد مبتلا به
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنه کړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره احترام چلند وکړي او بې له دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډسمبر لومړۍ نیټه په 1983 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیلش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې